السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. نن سه شنبه ده، د قوس لیندې دیارلسمه د 2013 کال د دسمبر څلورمه. په دغه خبري پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیل شوې. تمه ده اصلي غونډه سبا وشي او د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې په چارو باندې وغږیږي. همداراز اوري چې په د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته رسیدلی او له پاکستاني چارواکو سره د سولې په خبرو باندې بحث کوي. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ورغړی تر څو په افغانستان کې د سولې لپاره د هغه هیواد له مشرتابه سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تمیم په نوم له یو غیر مسؤول وسوال او د هغه له ډلې سره به چې په کابل کې د پولیسو پر ضد جنګېدلی قانوني چلند وشي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر چین، ایران او روسیه انتقاد کړی چې د دې هیوادونو وروستیو حرکتونو ډیر نړیوال تړونونه مات کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د هغه هیواد له مشرتابه سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورغلی دی. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته یو لیک ورواستاوه او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. د جرمني خبري اژانس وایي اسلام آباد د ټرمپ د دې حرکت هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په یوه بیان کې ویل چې پاکستان پر خپل تعهد ټینګار کوي چې غواړي له ښه نیت سره په افغانستان کې سولې ته زمینه برابره کړي. په اسلام آباد کې سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې خلیلزاد شاید دوه ورځې په اسلام آباد کې پاتې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تمیم په نوم له یو غیر مسؤول وسوال او د هغه له ډلې سره به قانوني چلند وسي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تمیم او وسوالو وګړو یې له پرون راهیسې د کابل په ښارینه سیمه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت کاوه او قانون یې تر پښو لاندې کړی دی.
څه چې دغه تمیم نامې او د دې محافظینو دغه کار کړی دی، له شک پرته چې دوی سره به جدي قانوني برخورد په دې برخه کې کوي.
د دغو وسوالو او پولیسو ترمنځ په نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږتن زخمیان دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند بصیر مجاهد نن خبریالانو ته وویل چې تمیم او د هغه دیار لساتونکي تر غرمې وروسته پولیسو ته تسلیم شول. مجاهد ویل چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی او درې تن زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تمیم د افغانستان د ملي دفاع د پخواني وزیر رحیم وردګ ناسکه زوی دی. د سرپل والی وای که کابل مرسته ورسره ونکړي د سیاد ولسوالي سقوط کولای سي. والی عبدالقادر آشنا نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسوالو طالبانو تیره شپه د سیاد ولسوالي په مرکز حمله کړې وه چې تر سهاره جنگ روان و او د سیاد امنیت قمندان عبدالمالک نظامی هم پکې ووژل سو. والی وویل چې د سانچارک ولسوالي هم تر خطر لاندې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر چین، ایران او روسیه انتقاد کړی او ویلي دي چې د هیوادونو زیات شمیر نړیوال تړونونه مات کړي دي. پومپیو نن په بروکسل کې وویل چې د هیوادونو حرکتونو په روسیو کې په نړۍ کې بې‌ثباتي زیاته کړې ده. هغه په ځانګړي ډول د روسیې په اړه وویل
Russia has embraced western values of freedom and international cooperation.
دوی وايي روسیه د غرب ارزښتونو چې ازادي او نړیواله همکاري د ندي خپل کړی. بلاکس مخالف اوازونه یې غلي کړی او د ګرجستان او اوکراین په څیر د خپلواکو هیوادونو خاورې یې اشغال کړی. مایک پومپیو رات کړ چې امریکا د ولسمشر اداره په مهمو نړیوالو مواردو کې په خپل سر کار کوي. د ناتو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه لري. په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکراین د سمندري ځواکونو ترمنځ ورستي لانجاو د سړې جګړې په کلونو کې د میزایلو د بندیز د تړون آینده به د ناتو د نهویشتو غړو د نننیو بحثونو اساسي ټکی وي. د غونډې تر پایل مخکې د ناتو عمومي منشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین څلوېښت بیړۍ چلوونکي او درې بیړۍ چې نهه ورځې مخکې د کریمیا سوایلو ته نږدې نیولې خوشې کړي. په یو بل خبر کې ویل شوی چې په اوکراین کې د زیربنایي تاسیساتو وزیر ولادیمیر اومیلیان وایي چې د روسیې حکومت په قسمي ډول د ازوف پر سمندرګي د اوکراین بندرونو ته لاره خلاصه کړې ده. د چارواکو په وینا د اوکراین بیړۍ اوس کولای سي چې د کرچ له ابنا تیری او د اوکراین بندرونو ته ورسیږي. د روسیې سمندري ځواکونو د نومبر په 15مه د اوکراین بیړۍ چې د ازوف په ابنا کې تیرېدې ونیولې او څلورویشت بیړۍ چلوونکي هم ونیول. خو د اوکراین د حکومت د وزیر ویلي چې روسیې ځینې بندرونه په موقت ډول بېرته پرانیستي او د اوکراین بیړۍ اوس کولای سي چې د ازوف له لارې د اوکراین خواته ځانونه ورسوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن خبرداری ورکړی چې د ترمز ابنا به بنده کړي. د ایران دولتي ټلویزیون نن د روحاني په حواله وویل چې که کومه ورځ امریکا د ایران د تیلو صادرات بند کړي، د فارس له خلیجه به د هیچا تیل صادر نشي. روحاني ویلي امریکا د ایران د خامو تیلو له صادرولو نشي منع کولی. د نړۍ د تیلو دریمه برخه د ترمز په ابنا کې تیریږي. او د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې له لبنان سره په خپلو سرحدي سیمو کې به د هغو ټولو تونلونو د تخریب لپاره عملیات کوي چې د حزب الله وسلوالو جوړ کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی به پر خپله خاوره د دغو تونلونو د بندولو هڅه کوي او د لبنان خاورې ته نه ورتیریږي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له ټولو قدرتونو وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیره ملاتړ وکړي. هغه دا خبره نن په بروکسل
کې
وویل د سیاسي جوړجاړي باندې باورمن یو او د افغانانو په مشرۍ له پروسې ملاتړ کوو. په د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته تللی. له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په مسلو خبرې کوي. افغان حکومت هیله لري چې دا خبرې د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي.
مکه یمن چې دا ځل سفر وکولی شي نو د مذاکرات پیل کړي دي. په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي.
په کابل کې له یو وسلوال شخص سره چې تمیم نومیږي د پولیسو جنگ پای ته رسیدلی او تمیم سره له څو کسانو نیول شوی.
څه چې دغه تمیم نومي او د دې محافظینو دغه کار کړی دی له شک پرته چې دوی سره به جدي قانوني برخورد په دې برخه کې.
راز لومړی مطلب ته د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له ټولو قدرتونو او د ناټو په بخښنه سره د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له ټولو قدرتونو د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ غوښتي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. یانس ستولتنبرګ دا خبره د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دور ځنه غونډه کې چې نن په بروکسل کې پیل شو کړې. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی له بروکسل دغه رپورټ را لګاله.
د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې ملاتړ وکړ. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ناټو د افغانستان په سوله کې سرې کرښې لري که نه، نن سیشن به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې داسې وویل.
We strongly believe in a political settlement.
موږ په قوي توګه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر او پر یو سیاسي جوړجاړي باور لرو. نو د سرو کرښو خبره له ناټو سره تړاو نه لري. دا کار د هغو کسانو دی چې د مذاکراتو میز ته کښېني. خو موږ د افغانانو ملاتړ کوو، د هغو پرمختګونو هرکلی کوو چې په افغانستان کې مو لیدلي، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او ډیموکراسۍ په برخه کې. موږ د افغانستان له حکومت سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوو چې هدف مو د ادارو عصري کول او د دې هیواد د ډیموکراتیک بهیر پیاوړی کول دي.
د همداراز د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې خپل رغند رول ولوبوي. مسکو په نوومبر میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه و. خو د دې هڅو سره سره طالبانو ل ډیره وخت ویلي چې ل افغان حکومت سره خبرې نه کوي. تم ده چې سبا چهارشنبه د ناټو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او امنیت پر مسایلو یو مفصل بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم په دې غونډه کې برخه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګست. د افغانستان اجرایه ریاست وایي هیله شته چې دا ځلې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي. د دغه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان خپلو ژمنو ته عمل ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسېدلی او هلته له پاکستاني چارواکو سره غږیږي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي هیله شته چې پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر افغانان سولې ته نږدې او پاکستان به په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړ باسي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دا وار ښاغلی خلیلزاد له یوې عملي لاسته راوړنې سره له پاکستان افغانستان ته راشي.
هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغې باندې مقتل بحث وشي. پاکستان تېر ځل هم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي. موږ هیله من یو چې دا ځل ډاکټر زلمی خلیلزاد چې کابل ته راګرځي په دې اړه د یو عملي اقدام د پیل خبر لزانه
سره. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د دوهم ځل لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې خلیلزاد به د دسمبر له دویمې تر شلمې نیټې پورې د افغانستان ترڅنګ روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو، قطر او بلجیم ته هم سفرونه وکړي. که څه هم په دې اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدلو په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویل شوي، خو برطانوي ورځپاڼې ټلګراف خبر ورکړی چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازي له امریکا سره د دوهم پړاو خبرو په هدف پاکستان ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د قطر د سیاسي دفتر د مسول شیر محمد عباس سنگزی په مشرۍ د دغه دفتر شپږ کسیز پلاوی پاکستان ته رسیدلی. بلخوا د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان صدر اعظم ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې ترې د افغان سولې له پروسې سره د مرستې غوښتنه کړې ده. هغه موضوع چې سپینې ماڼۍ هم تایید کړې ده. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې هغه طالب مشران چې په دې هیواد کې اوسیږي له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وای افغان حکومت تمه لري چې امریکا به پر پاکستان فشارونه زیات کړي او دغه هیواد به له افغانستان سره د خپلو پخوانیو ژمنو عملي کېدو ته اړ باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې پاکستان دغه موضوع ته ژمن دی او د خپل نیک نیت له مخې به د افغان سولې پروسې ته د زمینې برابرولو نقش ادا کړي. له دې ټولو سره سره د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات هم د افغان سولې په اړه د ښاغلي خلیلزاد سفر مهم بولي. د وای ز فکر کوم چې د ښاغلي خلیلزاد سفر له دریو اړخونو ډیر مهم دی. یو دا چې د سولې د پروسې تیزوالی ښیي، دوهم د څو نورو هیوادونو زیاتول چې د افغانستان په مسله کې دخیل دی، او دریم پاکستان ته د طالبانو د سیاسي استازو استول. دا ټول موارد موږ دغه سفر ته هیله من کوي. ښاغلی سادات وایي چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو له خپل نفوذ په دغه ډلې د پوځي فشار راوستلو او له طالبانو سره د مرستو د درولو په وسیله کولی شي یا د ډله له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو میز ته کینوي.
و هم اوریدل چې اجرایه ریاست هیله ښکاره کړه چې دا وار د زلمی خلیلزاد سفر ښې نتیجې ورکړي. دغه سفر په ترڅ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د پاکستان صدر اعظم ته پاستولې لیکي لاغه د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره دولس کسیزه پلاوی ټاکلې. له دغو ټولو هڅو سره سره آیا طالبان به چې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړي دغو خبرو ته حاضر شي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې له افغان کارپو یونس فکور څخه کړې. ښاغلی فکور په جواب کې وایي
زه داستاسې پښتنې ته په وو جواب وایم. د یوې خوا زموږ د لوی متحد امریکا رئیس جمهور تلاش نه دی چې رښتیا هم دا جګړه ختم سي، او زموږ افغانانو دلته په افغانستان کې انتباه ده چې دا پلان امریکایان غواړي چې رښتیا هم دې جګړې ته د پای ټکی کښیږدي. او خپل د خلیلزاد د تیری دورې یو خبره ده چې زما په یاد راځي چې وایي موږ اجلل امریکایانو دوه ګونې دغه شیور اخیستی، یو د دوی پر سنګرونو سخت ګزارونه را روان دي، د ملانه منانه خوند وژنه په سنګین کې، د دوی د تعلیم و تربیې د کمپ ویشتل، او د بارله زموږ پر ملایانو چې په کابل کې حمله وکړل حکومت خپل عملیات د دفاعي څخه تعرضي ته واړول، او اوس په دوی پسې ګرځي چې موږ په روزګان کې خبرې اورو په نورو ځایو کې چې حکومت په پیشرفت کې دی. د بلې خوا پاکستان هم د امریکایانو فشار پر خپل ځان احساس کړی دی، نو پر طالبانو باندې د څو اړخ څخه فشار دی.
پاکستان ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر مخکې په قطر کې د طالبانو د دوحت دفتر یو پلاوی یوې برتنوي ورځپاڼې خبر ورکړی چې پاکستان ته تللی چې له خپل مشر سره د سولې د بل دور د خبرو په اړه له هغه سره خبرې وکړي، او مشوره ترې واخلي چې په مختلفو برخو کې خپل دریز په بل دور خبرو کې چې له خلیلزاد سره سرته رسوي هغوی ته ورسوي. فکر نه کوي چې دو فشارونو به د طالبانو دریز یو څه نرم کړی وي؟ دوی به ممکن له هغه مخکینیو غوښتنو څخه څه په شا شوي وي؟
زه فکر کوم دوی تر شا کیږي کله چې دغه فشارونه وویني، خصوصا د پاکستان د خوا څخه. دوی دغه شرطونه چې په هغه کې واقعا زموږ او د بینالمللي ټولنې او د ناټو درد دی چې ته سوله ونه کړې او هغه ضمانت نه وي، ته څنګه وایې چې لشکر د خارجي وباسي؟ خو دا دولت ړنګېږي په ترورستانو بنام. دوی دا زیاده خواهي مطرح کوي چې بیا وروسته په نورو ځایو کې نوکې امتیازات واخلي.
د سیاسي او چارو لکار په یونس فکر سره مو د نوري اس نوري مرکه واورېده. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل تحلیل وړاندې کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورېده.
هم د سولې موضوع په کابل کې نن د افغانستان پاکستان د پاکستان ایران تاجکستان او د دریو هیوادونو استازیو سفیرانو برخه اخیستې وه، او د افغانستان په سولې او ثبات خبرې وکړې. دوی ټولو د سولې په ټینګښت باندې تاکید وکړ او ویل چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د پاکستان د سفارت مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې تیزی شوي او هیله ده چې مثبته نتیجه ورکړي. شهباز خان دغه سرګندونې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د سولې د ځوانو سفیرانو په درېمه غونډه کې وکړې.
There is an international consensus that there is no military.
نړیوالو دلایلو او تحلیلونو ښودلې چې د افغانستان ستونزه د جنگ له لارې نه حل کیږي. موږ باید د ستونزې د حل لپاره سیاسي لارې چارې ولټو، او دوهمه ترمنولوژي چې موږ یې وینو د افغانستان د سولې پروسه به د افغانستان په مشرۍ کې وي.
دغه ناسته چې د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د مرکز میدوتیک لخوا بلل شوې وه، د سلور واړو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د سولې ځوانو سفیرانو او د یادو هیوادونو د سفارتونو استازیو پکې ګډون کړی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی یاد ناستې ته په خبرو کې وویل چې د افغانستان ناوړه وضعیت ټوله سیمه بې ثباته کولی شي، او په کار ده چې د ایران په ګډون د سیمې ټول هیوادونه د موجوده ستونزې د حل لپاره مؤثره مبارزه وکړي.
محیط افغانستان نباید درگیر تضادها، رقابتها و منافعات.
در افغانستان چاپیریال نباید بهرنیو اړخونو په تضادونو، سیالیو او منازعاتو کې ښکیل شي. که موږ ټول په دغه سیمه کې ژوند کوو او دا منو چې سوله زموږ د ټولو ګډ هدف دی، باید په سیمه کې د بهرنیو تضادونو نه ډډه وکړو.
افغان حکومت په وار وار د دغه هیواد په نامنیو کې پاکستان ښکیل ګڼلی، او داسې ادعاګانې هم کیږي چې ایران هم د افغان حکومت له مخالفینو سره استګوی. په دغه ناسته کې د پاکستان او تاجکستان د سولې ځوانو سفیرانو فتح الله کاسی او شهناز کاملزاده وویل د سیمې ناوړه وضعیت پر ځوان کول چې په سوله، پخلاینه او پرمختګ کې ستره ونډه لري هم اغیز کولی شي. د دې له امله زموږ دنده دا ده چې په خپلو حکومتونو فشار راولو چې د سیمې او په تېره بیا د افغانستان د سولې په ټینګښت کې خپل هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د تامین په نوم غیر مسول وسلوال سره چې د قانون خلاف د امنیتي ځواکونو سره په کابل کې جګړه وکړه جدي چلند کیږي. دغه وزارت مرسیال ویان د نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل تامین او ساتونکي د وسلوالو مخالفینو په شان د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت کړی دی. تمیم د افغانستان د دفاع د پخوانی وزیر رحیم وردک ناساکه زوی دی. د مشرانو جرګې هم ویلي تمیم یو قاتل او غاصب دی او له خپلو ساتونکو سره یو ځای باید علني محاکمه شي. په دې اړه واصل وصال رپورټ راکوي.
تمیم هغه کس چې د خپلو ساتونکو سره د کابل په زړه شهرینو کې څلورویشت ساعته د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وجنګید. د کورنیو چارو وزارت وایي تمیم هغه غیر مسول وسلوال دی چې د خپلو ساتونکو سره یو ځای لکه وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وجنګید چې دغه عمل په هیڅ صورت د بخلو نه دی. د دغه وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمیم او ساتونکو یې له یوې خوا قانون تر پښو لاندې کړی او بل خوا یې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اړولي.
ساحه چې د یو مسکونی ده په کور کې ماشومان او مېرمنې نه وي، دغو په خاطر ډېر د احتیاط نه کار اخیستل شوی دی. هره لحظه احتیاط شوی دی او تر اخرین لحظه به هم موږ احتیاط کوو. څه چې دغه تمیم نامې او د دې محافظینو دغه کار کړی دی، له شک پرته چې دوی سره به جدي قانوني برخورد په دې برخه کې کیږي.
د ښاغلي رحیمی په خبره تمیم او ساتونکو یې هغه مهال د امنیتي ځواکونو په وړاندې په وسلوال مقاومت لاس پورې کړ چې پولیسو غوښتل د محاکمو د پریکړې له مخې هغه کور چې د پکې اوسېدو خپل اصلي خاوند ته وسپاري. هغه مني چې تمیم د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني وزیر جنرال عبدالرحیم وردک ناسکه زوی دی، خو دا چې نوموړي دومره وسلې او مهمات له کومه کړي ښاغلي رحیمی په دې اړه د سړنو خبره وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو او د تمیم د ساتونکو ترمنځ وسلواله نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي چې له ډلې د یو تن روغتیایي وضعیت نازک دی. د دغه وزارت په خبره په یاده پیښه کې د تمیم درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیت قومندانې ویان بصیر مجاهد وایي چې تمیم او دیارلس ساتونکي د سه شنبه ماسپخین محل پولیسو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان مشان جرګې هم د دې جرګې د سه شنبه ورځې په عمومي ناسته کې ډېره بحث وکړ او د تمیم او ساتونکو دغه کړنې له زغم پورته وبلله. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم مزیدیار په اړه داسې ویل:
دا
وایي د ارګ په سومتری کې یو کس راپورته کېږي او د قانون د پلي کوونکو سرتیرو په وړاندې له راکټ او پیکانه کار اخلي او درې پولیس په شهادت رسوي. په بده مرغه چې دا ډېره سخته موضوع ده، موږ هیله لرو چې له دې موضوع سره جدي او پرېکنده عمل وشي. دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې په تخار ولایت کې د نوید په نوم یو غیر مسول وسلوالو ورسره سو ملګري ونیول. د غیر مسولو کسانو او وسلوالو ډلو لخوا له زوره کار اخیستل او غیر قانوني کړنې په افغانستان کې یو له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي چې له عملی خلکو تل شکایت کړی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د غیر مسولو وسلوالو د نیولو لړۍ په ټول هیواد کې پیل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
ازادي رادیو ته غوږ ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپینځ باندې خبرونه کوي. تمدنند ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په اړه باندې بحث وکړي. په دغه غونډه کې بچي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا کې د ایران د میزایلو د تازه ازموینې په اړه باندې خبرې وشي. نوریاس نوری په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې د ایران د بلاستیک توغندیو پر دغه پروګرام بحث وروسته له هغې کوي چې ډیپلوماتانو په دې وروستیو کې ایران د دغو توغندیو پر نوي ازموینې تورن کړ. د امنیت شورا نننۍ غونډه د فرانسې او برېټانیا په غوښتنه رابلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې ایران د تېرې شنبه په ورځ د دغو توغندیو چې مختلف اثرو کې لیږدول شي نوې ازموینه ترسره کړه چې هغه د ایران د اټومي تړون په اړه د ملګرو ملتونو د 2015 کال پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. واشنگټن له دغه تړونه وتلی دی. دغه پریکړه لیک له ایران غواړي چې د هغو توغندیو له ازموینې لاس واخلي چې اټومي وسلې لیږدولی شي. فرانسې وویل چې د تهران لخوا ترسره شوې ازموینې ته اندېښنه لري او د بهرنیو چارو وزارت هغه یو لمسوونکی او بې ثباته کوونکی اقدام بللی چې په خبرې دغه ازموینه له ایران سره د شوې معاملې په اړه د ملګرو ملتونو د 2021 پریکړه لیک سره سر نه خوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت هم د مزایلو دغه آزموینه پارونکي ګواښونکي او له پریکړه لیک څخه سرغړونکي بللی او غوښتنه یې کړې چې دا ډول آزموینې باید بند شي. خو ایران په ټینګار ویلي چې د توغندیو پروګرام یوازې دفاعي اهداف تعقیبوي او د اټومي وسلو د لیږدولو لپاره نه دی پلان شوی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روسیه د ایران د دغه دریځ ملاتړ کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له اروپایي اتحادیې غوښتي دي چې د ایران د مزایلو د پروګرام په خاطر پر تهران بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به هم په دې اړه په بروکسل کې له خپلو اروپایي سیالانو سره خبرې وکړي. متحدو ایالتونو د روان کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ او د اروپایي شریکانو خلاف پر دې هیواد بندیزونه بیرته ولګول. د دغه تړون پاتې 15 لس کوونکو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د دغه تړون په ملاتړ د اروپایي اتحادې د هغو هڅو هم ملاتړ کړی چې له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره د پیسو د انتقال یو ځانګړی سیستم رامنځته کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوږ استاذ ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او 15 باندې خبرونه کوي. په کونړ کې معلولین وای د وطن د ساتنې لپاره خپل ځانونه معلول کړي او د بدن غړي له لاسه ورتللي خو ورکړي، خو اوس حکومتي چارواکي ورته حق نه ورکوي، ماشونه نه لري او نه هم کوم نور اضافي حقوق لري. په دې اړه باندې روحلا انوري یو ریپورت جوړ کړی.
په کونړ کې معلولین شکایت کوي چې په تیرو او روانو جنگونو کې د وطن او خلکو د ساتنې په خاطر شپه او ورځ په ځانونو یو کړی و چې اخري خپل خواګان دامونه هم په دې لار کې للا سور کړل، خو اوس ورته حکومتي چارواکي پام نه کوي. دوه تنو معلولینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل
کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ایم نوم هدایت الله دی، غنم ریشي وړ ریشي بل شیر ریشي معلولینو شهیدانو دپاره بل شیر ریشي زمونږ ته نه را رسیږي خپل حق، نو اسې ډو پوک روان دی. دوی هم دې وطن کې ځانونه قربان کړي، بندامونه قربان کړي دي.
امیر سید غریب له حق نه ورکول شي، ما ځان زمایي به مالا سوزم کتاب چې مالا غنم را نکړي، د دوی طالبانو شهید کړي دي، شهید غنم مالا مر چر نه کړي، اسې هیڅ شي نه مالا راک.
دوی وای تل ور سره ژمنه کیږي خو نه عملي کیږي چې هم دې کار نه هلي کړی دي.
زمانم د ایم خان دی د دامګام د ولسوالۍ مر اساد ډیری او دا غریبان دي، اجدان دي، چا خپې نشته، چا سترګې نشته. عزیز الله په نوم دغه شهید شوی دی، د قتل څنګه ورته لاسه وشته شوی دی.
زه د کرنګالې ما معروف می نوم دی، مایوب ما دا وای ناګانې محکم شوی دی، بیام شوی دی، بیام شوی دی، وسم شولې خو چا ملک
خو دای ور وخوا دی کوي، ته شوا دی کوي، ته پخله باندې خو به تا هغه کار نه کوي. موږ ته ډیر دغه و کی چې دلته بل ځای کا واخلو، هل ته بل دغه کودا کو مکر جی.
د کونړ مرستیل والی ډاکټر ګل محمد بیدار معلولین ته په خپل خبرو کې ډاډ ورکړ چې د ستونزو هواری کې به یې نه ستړي کیدونکې هلې ځلې وکړي. په هیواد کې په تیرو څلورو لسیزو جنگونو کې په لسګونو زره افغانان وژل شوي او له دې زیات ټپیان او معلول شوي دي. له بې شمېره ماشومانو او کورنیو د هغوی د سر سیوري اخستل شوي دي او لا اوس هم دغه جګړه وژنې او ټپي کېدنې روانې دي. د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د سولې راوستلو په نوم په میلیونونو ډالر ولګول شول، خو تر اوسه په هیواد کې سوله رامنځته نه شوه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
قدر خان تکین لیکلی د افغانستان د سولې او ثبات پروسه اوس په یو نړیواله موضوع بدله شوې او نتیجې هم ښې دي. د ویلي زلمی خلیلزاد سفرونه له شک پرته ارزل غوره پایلې لري، خو اوس ځکه مهم دی چې حکومت مذاکره کوونکی ټیم ټاکلی. د پکتیا له سمکنیو نه سمیع الله حلیمي لیکلي، هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي. عبدالرازق صاحبزاده هم له لغمان الینګاره لیکلي، د حکومت اقدام په غیر مسؤولو وسلوالو ټول ستایي. مننه چې د ازادي راډیو دغه مجله مو واورېده. بل نیم ساعته وروستۍ خبري مجله به سید سمیع عباس وړاندې کړي چې استودیو ته راغلی. مهرباني وکړئ عباس.
تشکر صفی الله استانگزای، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشتنم.